السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2023 کال د اگست میاشتې 5 نیټه ده. ولی ها میرزا د مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری غړی کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او ځانګړي رپورټونه هم لرو. په اول خبرونه له احمد الله نه
نمړې د مهمو خبرونو سره کې په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ملک عبید الله قاسم مړ منتل شوې ده. د لغمان ولایت چارواکي په هغه ولایت کې د لسو زیاتو وسلوالو طالبانو د وژنې ادعا کوي او په ایران کې کرونا وایرس ناروغانو شمیر له 40 لکو واوښت. د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ملک عبید الله قاسم مړ منتل شوې ده. نوموړی د روان کال د جون په شپږشتمه د کوچلاخ څخه تختول شوی و. د پښین مرستیال کمشنر او د عبیدالله قاسی ورور د نوموړي جسد ترلاسه کېدل تایید کړی دي. د پښین مرستیال کمشنر حضرت ولی کاکړ د امریکا غږ ډیوا ریډیو ته د اگست په 15 ویلي چې د عبیدالله قاسی مړې نن د پښین په تحصیل سرانان کې د سړک غاړې ته موندلې چې لاسونو ته یې هتکړې لګېدلې وي. د نوموړي په خبره عبیدالله قاسی په بدن د تشدد نښې دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان د نوموړي تختونه او وژنه غندلې او ویلي دي په دغه ډول کارونو باید دوی د خپل دریز نه پشان نشي. بلخوا د بلوچستان حکومتي ویان لاقد شاوانی په ټویټر لیکلي چې د نوموړي په تختونه او وژنه کې ککړ کسان به نیول کیږي. عبیدالله قاسی په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې غړی و. په پیښور کې د مومندو ضلع د ایوي قبیلې د دوو ډلو ترمنځ د غره په سر شوې لانجه کې درې کسان جوبل شوي دي. د سیمې نه د مشال ویډیو خبریال تر مخه نن د مومندو ضلع د اساخیلو قبیلې ایوي ډلې د ماربلو د غره د لیس په سر د پیښور په ټاون سیمه کې احتجاجي مظاهره کوله چې د هغه قبیلې دویمه ډله هم د احتجاج ځای ته ورغله. د پیښور د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه 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 تر مخه د دواړو ډلو ترمنځ پنخته کې ډزې هم وشوې چې پکې د یو پولیس سرتیري په ګډون درې کسان جوبل شول. د پیښور د ټاون سیمې د پولیسو په وینا چې د ډزې کوونکو په شمول لس کسان یې نیولي دي. د لغمان ولایت چارواکي په هغه ولایت کې د لسو زیاتو وسلوالو طالبانو د وژنې ادعا کوي. په لغمان ولایت کې د 201 سیلاب کلی اردو ویان سید مقصود اغا نن مشال ریډیو ته وویل چې تیر ورځ ګډو دفاعي امنیتي ځواکونو د هغه ولایت د الینګار ولسوالۍ ارمل او کندی سیمه کې پر طالبانو بریدونه وکړل چې شپږ یو وجل او لس نور یې جوبل کړل. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه د لغمان بادپخ ولسوالۍ بیرته له طالبانو د نیولو ادعا کوي. د ملي امنیت دویمې قطعې نن په یوه خبر پاڼه کې تیره شپه د هغې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د وو طالب وسلوالو د وژنې ادعا هم وکړه. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې ډلې په وروستیو څو میاشتو کې د لغمان په شمول څو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ له افغان حکومت څخه نیولې دي. افغان چارواکي وایي طالبانو په اورزګان کې یو لیکوال وژلی دی. د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن مشال ویډیو ته وویل چې د عبدالله عاطفي په نوم لیکوال او تاریخ پوه وسلوالو طالبانو تیره شپه په چوره ولسوالۍ کې وژلی دی.
د طالبانو له لوري د شپې څخه ایستل شوی د خپل کور او وروسته شکنجا او بیا په شهادت رسېدلی دي.
په سویل کې د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی مشال ویډیو ته ویلي چې په دې اړه دوی پلټنې کوي او په خبره یې چې تحقیقات یې جریان لري. دا په داسې حال کې ده چې د چوری ولسوالۍ په شمول د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ له تیرو دوو میاشتو راهسې د طالبانو تر ولقې لاندې دي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید 19 ناروغۍ 15 کسان وژلي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر له 3015 ته ورسېد. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د اگست په 15 لیکلي چې په تیرو 40 ساعتو کې د کرونا وایرس 15600 نه زیاتې تازه پیښې ثبت شوې دي چې ورسره د وبا د پیل راهسې د ټولو ورجنو کسانو شمیر 1,35,600 نه اوړېدلی دی، خو په دې هیواد کې 9,25,600 نه زیات کسان له کرونا وایرسه رغېدلي هم دي. او په ایران کې د اگست په 4مه د کرونا وایرس ناروغانو شمیر له 4 میلیون واوښت. د ایران روغتیا وزارت پرون وویل چې په تیرو 40 ساعتو کې د کرونا وایرس له 9,000 زیات نوي مثبت کیسونه مخې ته راغلي چې له دې سره په دې رنځ د اخته کسانو شمیر 3,09,000 نه واوښت. په هغه هیواد کې په تیرو 40 ساعتو کې د کرونا وایرس له وجې 409 کسان مړه شوي هم دي چې له دې سره د مړو شمیر 290,000 نه واوښت.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ملک عبید الله خان مړی موندل شوی. پاکستان وایي چې له افغانستان سره په پوله د کانټاتار لګولو 90% کار یې مکمل کړی. معلومات ترکو د مومندو د یوې قبیلې د دوو ډلو ترمنځ ځمکې په سر لانجه شوې. یو وکیل وایي
خلکو له پکار دي چې د جرګې د لارې دا مسله حل کړي او که د جرګې د لارې دا مسله نه حل کړي نو د هغې دپاره عدالتونه هم شته.
د بلوچستان د ژوب سیلاب ځپلو سیمو اوسېدونکو له حکومته د مرستو غوښتنه کړې.
هغه خالی راغل سامان یې راکړلو دته مړ پریشان دته خلک یو راځي او پردام نسته مرغه مثال کاټې راکړي او وړه ول غوډې ول فلر وي.
د امنیتي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار وایي که چېرې امریکا د پاکستان مشرتابه له پامه غورځوي نو له دوی سره نورې لارې هم شته. آیا پاکستان نورې لارې لري؟
لنډمهاله به حکومت دوی له کېدی شي چې لیورج ورکړي خو دوی دغه سسټین نشي ساتلی. پاکستان دومره ډیپنډنس ته په وست باندې نو زه فکر نه کوم چې د پاکستان سره ډېر آپشنس لري.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په بلوچستان کې د عوامي نشک پارټۍ د یو مشر ملک عبید الله قاسی مړی نن د پښین په سرانان سیمه کې موندل شوی. قاسی د روان کال په جون کې نامعلومه کسانو تښتولو. عبید الله قاسی په صوبه کې د عوامي نشک ګوند د مرکزي کمیټه غړی و. د پیښې پر ضد عوامي نشک ګوند په صوبه کې د احتجاجي تحریک چلولو اعلان کړی. د بلوچستان حکومت ویان دی اکه چوانی په ټویټر لیکلی چې د پیښې غندنه کوي او پکې ککړ کسان بنیول کیږي. نور حال لکوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په ریپورت کې راکې.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی کمیټه غړی ملک عبید الله قاسی مړی د جمعرات په ورځ د پښین سرانان تحصیل څخه میندل شوی دی. مړی په سرانانو کې ځای لیو زمیندلی دی. چې کله دغه مړی ومیندل سو نو هغه وخت نه یوازې پر بدن تشدد شوی وو بلکې د دواړه لاسونه پات کړی کې تړل شوی وو. وروسته چې کله د پښین و چارواکو ته اطلاع وراله نو په لوی شمیر کې لیویز او د عوامي نېشنل ګوند کارکوونکي سرانان ته رسېدلي او د هغه ځای څخه مړی د پښین و سیول هسپتال ته ورساوي. چیرې ډاکټرانو د لومړنۍ طبي پلټنو وروسته د ملک عبید الله قاسی مړی بیرته د کوټي وسیول هسپتال ته راولېږدوي. پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند د کارکوونکو لوی شمېر و هسپتال ته رسېدلی وو. په دې ترڅ کې چې مکله د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی به د ملک عبید الله قاسی د اغوا او مرګ په اړه خپل غبرګون په څو ساعته کې ښکاره کړي. بل پلو ته په اپشن کې د خبریالانو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سینئر نائب صدر اصغر خان ترین او د مرکزی کمیټي غړي امیر علي اغا ویلي دي چې نن ماښام به د پارټي د صوبایي مشرانو یو غونډه په کوټ کې کیږي. په کوم کې چې به د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټي د غړي ملک عبید الله قاسی د اغوا او وروسته د وژنې په ضد احتجاجي تحریک پریکړه وسي او په ټوله صوبه کې به دوی د احتجاجي جلسو او مظاهرو لړۍ پیل کړي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ملک عبید الله قاسی د غوا په ضد د جون په 28مه نیټه په کوچلاخ کې په احتجاج لاس پوري شوی او یو احتجاجي کیمپ لګیدلی و خو د څو ورځو وروسته دغه احتجاجي کیمپ بیرته ختم کړی. دلته خبره ده د ونې ورده چې ملک عبید الله قاسی د روان کال د جون په 28مه نیټه د کلي کتیر کوچلاخ څخه هغه وخت غوا شوی و کله چې هغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي صدر او پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ د فاتحې وروسته بیرته کوچلاخ ته رسېد او د خپل کور په لور روانو. د خبره هم د یادونه ور ده چې د دې څخه لمخه تیر کال په اکتوبر کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ترجمان اسد خان اڅکزی هم د بلیلی په سیمه کې اغوا شوی و او د 500 میاشتو وروسته و کوټ ته چیرمه د نوسار د سیمې څخه مړی میندل شوی و. د دې څخه لمخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو په بار بار ویلی و چې دوی په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو هر ډول هڅې کوي. بل پلو ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر اسپند یار ولی خان د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټي د غړي ملک عبید الله قاسی پر مرګ باندې سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د ملک عبید الله قاسی د وژنې تر شا چې د چا لاس دی هغه ته د معلومه وي چې عوامي نېشنل ګوند هیڅوک د خپل موقف څخه و شاته نصیبی ولی. د نوموړي په وینا چې د خدای خدمتګار څخه نیولې بیا تر اوسه عوامي نېشنل ګوند د ترګري او انتیا پسندۍ په ضد ډېرې قربانیانې ورکړې دي او د ترګري او امنیت خرابونکو په ضد به خپل پر امن هلې ځلې روانې وساتي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پیاونی ما بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درېنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. پاکستان ویل افغانستان سره په پوله غزن تار 90% مکمل کړی او په پاتې 10% برخې به کار سخت کال په اوړي کې سرته ورسي. د پاکستان پوځ دا څرګندونه په تورخم کې خبریالانو ته په داسې حال کې کړي چې په افغانستان کې په داروستیو کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور حال احمد شاه زمیرا کوي.
په تورخم کې د پاکستان د سرحدي ځواک کمانډان کرنل رضوان نذیر د اګست پر درېمه خبریالانو ته پر ډیورنډ کرښه د غځېدلي اغزن تار په اړه د معلومات ورکولو پر وخت وویل چې د دې پروژې زیاته برخه بشپړه کړې او لږ برخه پاتې ده.
موږ 90% اغزن تار مکمل کړی دی او په دې کار سره په امنیت کې سرګند بهتري راغلې ده. دا پوله تر 2500 کیلومتره زیاته ده او د دې پروژې په وجه له 80% تر 50% پورې امنیت ښه شوی دی. دا یوازې اغزن تار نه دی بلکې دا د پولیسو د تنظیم یو مکمل نظام دی.
کرنل رضوان نذیر زیاته کړ چې دا اغزن تار پر 50% برخه به کار پر روان اوړي کې سرته ورسوي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د تشدد له زیاتوالي سره د کډوالو د ممکنه نوې څپې د تنظیم په اړه د پاکستان حکومت لارښوونه ته پته مده. د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه غځېدلې دا اغزن تار دوه کټارې لري چې ترمنځ 2 متره واټن دی. دا کټارې 4 متره جګوالی لري چې په منځ کې یې تاو سوي اغزن سیمونه پراته دي. پر دې سربیره د پاکستان پوځ د اغزن تار په اوږدو کې په یو شمېر ځایونو کې څارونکي کیمرې هم لګولې دي. پاکستان په 2018 کال کې افغانستان سره پر پوله د اغزن تار او کټارو لګول کار پیل کړی وو. دوی هغه وخت ویلي وو چې دا ګام د امنیت د ټینګښت په مخه اخیستی دی. افغانستان او پاکستان 2014 کیلومتره پوله لري چې په 1993 میلادي کال کې د هند پر نیمه وچه د هغه وخت برتانوي واک پر مهال په افغانستان کې دننه کښل شوی و او هلته میشت پښتانه قومونه په دوو برخو کې ویشلي و چې اوس مهال ولسی وګړي لار او بر ورته وایي. افغانستان د ډیورنډ کرښې په نوم دغه پوله په رسمیت نه پیژني خو پاکستان او نړیوال رسمي حیثیت ورکوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ. په پیښور کې د مومندو د عیسی خیلو قبیلې د دوو ډلو ترمنځ ځمکې په سر لانجه شوې. د مشال ریډیو خبریال د ځای چارواکو له خولې وایي چې د دوو ډلو ترمنځ په تاوتریخوالي کې د یو پولیس والا په ګډون 3 کسان زخمیان شوي. د ماربلو د یو غره په سر دغه لانجه د یوې مودې راهیسې روانه ده. د مومندو اوسیدونکي وایي په کار ده چې داسې لانجې په جرګو هوارې شي. د مومندو د بار اسوسیشن مشر مشال ریډیو ته وویل چې اوس په سیمه کې عدالتونه او قانون موجود دي نو باید خلک خپل منځي لانجې عدالتونو ته یوسي. شانواز سرغزی له تفصیل سره.
دا اگست په 15 د مومندو د بایزو قبیلې سره تړاو لرونکي دوه هغه فریقونه چې هم د مومندو په بایزو کې د ماربلو د غر په سر دی یوه مدیر حاصل انجر روانه ده پیښور ته ورسوله او هغه ځای کې یو فریق د دویم فریق په ضد لاریون اعلان کړ. د پیښور د پولیسو په وینا لاریون چې ټاون نومې سیمې ته ورسید نو په هغه ځای کې دواړه فریقونه په خپل کې ونختل چې په سوشل میډیا هم په خروشو ځین ویډیوګانو کې ښکاری. په لزګونو مظاهره کوونکي په سرک ولاړ دي. اول یو بل ته بد ردی وای بیا خبرو سوک او سپیړې ته لاړ شي او وروسته یو بل په کوتکونو وهل شروع کی. کله چې چیغې سوري زیاتې شي ته وسلو ډزې هم پکې شروع شي. په مومندو کې د بایزو د قبیلې سره تړاو لرونکي صحافي عبدالحکیم مومند وای باید د کلي وطن لانجی خارونو ته نوې راوړل شوی.
دا مطلب په داخلو کې یو غرد غیر کې مردم دی هغه لیز کولی او لیز باندې دا دوا دړي جوړ شي دي په دې باندې لنګ لګړه جوړ شوی ده په ټول خدایلو څنګه چې غټ غټ شپړې دي چې د جرګې په لار باندې د کور په ناسته باندې هغه حل شي
د پېښور د پولیسو په وینا چې ډزې کوون کې دوه تنانو په شمول لګ تر لګه لس تنانې تر دې وخته گرفتار کړي هم دي پولیس تر د ماسپخین نه وخته پورې رپورت هم نه ولیکلې پولیس وای احتجاج کوونکو د مظاهره وروسته په ټاون سیمه کې د سرک ته پاسه درنه هم ورکړي و دا چې په خواخو په قبایلي ضلعو کې د لانجو د هوارولو لپاره قانونونه نه وو او هر کار به د افرادو په زور کېده نو د فاټا تر ختمېدو وروسته خلک د لانجو د هوارولو لپاره باید چیرته لاړ شي د محمد بار اسوسییشن صدر عبدالرشید مومند مشهد رډیو ته دغه پوښتنه داسې جواب کړی ده
خلکو له پکار دي چې د جرګې د لارې دا مسله حل کړي او د جرګې د لارې دا مسله نه حل کړي خدای دې لپاره عدالتونه هم شته دا غیر نه علاوه کې چې منرل ټایټل کمیټي یا د ډیسپیوټ ریزولوشن کمیټه نه مو ته جوړې کړې دي نو د مدنیتو په حواله سره چې د چا څه قسمه تنازع نو دغه کمیټه ته هم اپروچ کولای شي
عبدالرشید مومند زیاته کړی د عدالتي نظام در غزیدو وروسته یوازې محمد کې 15,500 مقدمه عدالتونو ته وړل شوې چې تر دې وخت پکې 4,200 مقدمه فیصله شوې او په دغه مقدمو کې 50% د ځمکو غورونو او د جایدادونو د لانجو وي نو دی وای چې د بایزو د قبیلې دغه دواړه فریقونو باید خپل لانجه عدالتونو ته وړوي چې هغه ته فیصله شوې وي شانواز ترغزه مشهد ریډیو پېښور
ل 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
دا ترګرې زیدی عدالت د کراچي په جیل کې د قومي اسمبلی د غړیو پښتون تحفظ موومنت د مخکښ علي وزیر د مقدمه اوریدنه وکړه د علي وزیر وکیل قادر خان مشال رادیو ته ویل چې موکل یې د ملا ناروغي لري او ډاکټرانو ورته د فیزیوتراپي او علاج مشوره ورکړي دا خو په جیل کې دننه دغه سہولتونه نشته نوموړي ویل عدالت ته خاص کړي چې علي وزیر د هسپتال ته منتقل کړي شي علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14 په پېښور کې د ریاست خلاف د وینا په تور نیول شو چې بیا وروسته کراچي ته یوړل شو خو د نوموړي وکیل دا تورونه ردوي تفصیل لا کراچي نه نیاز علي په دې رپورت کې راکړي
د اگست په 14 د کراچي په زندان کې د ننانه د پښتون ژغورنی غورزنګ پی ټی ایم مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د قضيه اوریدنه وشوه د قضيه اوریدنې وروسته د علي وزیر د کورنو وکیل قادر خان اډوکیټ مشال یډو ته ویلي چې علي وزیر د قضيه اوریدنې په وخت په عدالت کې موجود او د ناروغو په کرسي ویل چیر ناستو علي وزیر د ملا ناروغي لري او هغه ډیر زیات په تکلیف او ستونزو سره مخ دی خو تر اوسه هغه په روغتون کې د خو درملنې لپاره داخل نشو
د علي وزیر انټي ټیرریسټ کوډ نمبر لسم نن پېښیوا علي وزیر راوس او الته کې دا میډیکل سرٹیفیکیٹ جیل والا پیش کړو هغه کې لیکلی دي چې بای دته د دوای نه ورکړی کیږي او دته د فیزیوتراپی کیږي نملا د محروم مسله ده او ډیر سیریس مسله ده دومره د چکم مخ کې د عدالت کې پیش شو نو د ودرې دې نه شو نو د تې کرسی کې خو د کرسی ناستو
قادر خان اډوکیټ زیاته کړی چې ډاکټرانو علي وزیر ته د فیزیوتراپی کولو او د دوایانو خړلو ویلي خو د کراچي په زندان کې هغه ته د اسانتیاوی نشتی ما بیا عدالت ته خواست کړی چې علي وزیر دې درمل نه
جبئی دتا دے دوائی نے اور کڑے کی اور دتا دے فیزیوتراپی کی گی علی وزیر ماں تول جبئی دلتا کے فیزیوتراپی سہولت نشتا پر سینٹرل جیل کے نبیا ماں عدالت تا درخواست نکلے اور کو جبئی دے دے چرتا سرکاری اسپتال کی یا اینی ہسپتال کے دیدا ایڈمٹ کی چال تک دتا دے فیزیوتراپی سہولت مہیا
دا قادر خان ایڈوکیٹ پوائنا سورج اڑان تھی ڈاکٹرانو علی وزیر تا دا فیزیوتراپی ویلی دی علی وزیر ورتا ویلی چ پروس کے درے سلور ضلع فیزیوتراپی تا ضرورت لری او پزندان ورته دغه اسانتیاوی نشته غواړي چې په روغتون کې داخل شي خو د زندان چارواکي معاینه لا روغتون ته بوزي او بیا یې بیرته زندان ته راولي علي وزیر د 13 میاشتو راهسې د کراچي په زندان کې دی او د هغه په ضد د تیر کال د دسمبر په 16 د کراچي په سوراب ګوټ کې جلسه کې کړي ویناګانو کې پولیس دا ولري چې د ریاست خلاف ویناګانې کړي خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي او بیا پښتون ژغورنی غورزنګ هم سو زلا دغه تورونه رد کړي. پی ټی ایم په کراچۍ کې تیر کال د دسمبر په شپږمه جلسه کړې وه او په اووم دسمبر بیا د سوراب بوټ پولیسو د هغوی په ضد مقدمه درج کړې وه. علي وزیر تیر کال د دسمبر په شپاړسمه په پېښور کې نیولې شوی وو چې بیا یې کراچۍ ته استولی وو. د علي وزیر سره نیولې شوي د کراچۍ د پی ټی ایم ټول غړي په ضمانت خوشي دي. د علي وزیر د ضمانت لپاره د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ رجسټر کې خواست هم وړاندې کړی دی او د جون په پنځشتمه په سپریم کورټ کې لومبۍ اورېدنه هم شوې ده. له هغې وړاندې سن های کورټ او د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو خواست رد کړی وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. د بلوچستان په ژوب کې د اګست په درېمه د بارانونو وروسته سیلابونو ډېرو کورونو ته زیان اړولې. په دې کې ریلوے کالونی، نوې آبادی، شیرانی بازار، خروټ آباد او ځینې نورې برخې اغېزمنې شوې دي. د دغو سیلاب ځپلو سیمو اوسېدونکو له حکومت د مرستو غوښتنه کړې. بلخوا چارواکي وایي متاثره علاقو ته خوراکي توکي په هنګامي بنیادونو رسول شوي دي او د زیانونو جاج اخیستو لپاره سروې پیل کړې ده. نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د کوټ څخه 315 کیلومتره و شمال لور ته په ژوب کې د اګست په درې مشپه د باران وروسته سیلاب راغلی چې له امله په ژوب ښار کې لوی زیان اړولی دی. بیا په خاصو توګه ډېری کورونه یې له منځه وړي دي. د ژوب د ځایي خلکو په وینا چې اوس هم په کورو کې د باران اوبه ولاړې دي چې له امله یې د نور ناروغیانو د خپرېدو خطر دی. په دې اړه چې کله د ژوب د بابو ملی د ځینو خلکو سره تماس ونوي نو هغه راته وویل
دیوال د کمرې دیوالونه دوه دیوال درې دیوال دي دغه رنگ سول او تاوان هغه چتون هغه سول سر څنګه باران ودرېدی د توفاني باران دا دیوالونه داسې شورول څنګه معمولي باران څه ودرېدی د باران بعد به دا چتم شینستی چت مثال دیوالونه شنګر ولوېدل او خو دا شو الکانو څه ځینې لاندې هغه خالي راغل سامان یې راکړلو دته مړ پریشان دته خلک جوړ راځي او پرده هم نسل مرغه مثال کاټې راکې او وړه ول غوړې ول کولر
اغیزمنو خلکو په اړه مې چکله د تحصیلدار عبدالسلام مساخیل سره تماس ونیوي. نو هغه زیاته کړه چې په لومړني پړاو کې دوی په اغیزمنو خلکو خوراکي توکي بیشلی دي او اوس به د نقصاناتو جاج اخیستلو لپاره سروې پیل کړی.
اور دغه مو کلی د سارو اور مرز په اور مشه خون د شی مرګسی سره سکي او دغه ولا هغه وکړو چې په تاسو دوه بجو پورې هارون پر وزن دا چې دی هغه په دې نه سامان راغلی هغه څه د سبب کې سبب یې موږ د سبب کو بس په دا تر څه کار روان دی. ریلوی سټیشن یې او د زوب شار کړ ته هر ځای ورو ورو نه نقصان د څه د لیدې د رسو دی په پښو کورو نه ملنه دی.
خو په کوټه کې د صبای ډیزاستر منیجمنت یا پی ډی ایم له لوري ویل سوی دی چې د لمړنۍ پلټون څخه دا څرګنده شوی ده چې د سلو څخه زیات کچا یا د خټو کورونه تر اغیز لاندې راغلي دي. په دې ترڅ کې د پی ډی ایم ای بلوچستان مشر نصیر احمد خان ناصر و مشال ریډیو ته وویل چې ډېر ژر به د خلکو د مالی نقصاناتو په اړه رپورټ و صوبایي حکومت ته وړاندې کړي چې دغه ډول د کورو د جوړولو په خاطر د حکومت له لورې د اغیزمنو کورنۍ سره مرستې وشي.
سو مطلب کچن سیټ سو کولر سروې خو نو دغه دغه به ډی سی به کوي کوم چې ډیمیج سی وی درو سامان سی وی دی بي سی به دا و سروې کوي بیا به رپورت مو را راستي مو به ما ستاسو بس ما دی له ریلیف لو اکټیویټیز را وځي اوس خو له د ریلیف پروسس ته نه او په دغه د شاینا یو کی سی دی زانو نه لیستر کنټرول نو سروې شروع ده. سروې دی شروع کړي ده بس فاس کړي کسل کور دی پینزو کور دی پرا او نړی دی دی نه ته خاص ته چا ما قانون او پینزو سی دی هغه بیا د پارشلی دی مطلب لږ نقصان تر سی دی دی
خبره ده. د ونې ورده چې د اګست په درېمه شپه په ژوب ښار کې د توفاني باران وروسته سیلاب راغلی وو چې له امله د ریلوې کالونی، نوې آبادی، شیرانی بازار، خروټ آباد او ځینې نورې سیمې سختي اغېزمنې کړې دي. د ډیپټی کمشنر ژوب میر شهک بلوز په وینا چې د قدرتی آفت د مخنیوي په خاطر په ژوب ضلع کې د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی، ځکه چې د دې باران څخه نه یوازې و کورو ته زیان اوښتی دی، بلکې د ژوب په شاوخوا برخو کې و مالداری او کښتو کروندې ته هم زیان اړولی دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د کموم را ماشومانو د مزدورو پاړه یو نوی قانون منزور کړی چې تر مخه به د هغو ماشومانو په کورونو یا کارخانو کې په نوکرو پابندی وي د چا عمرونه چې د 14 کالو نه کم وي. د رنګ په کورونو کې کار کوونکي ټولو مزدوران به د لیبر ډپارټمنټ یا مزدورانو محکمې سره رجسټر کول هم لازمی وي. په دې اړه له پیښوره د شبیر جان رپورټ ته غوښ شي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف زنانه غړي چې د ماشومانو د تحفظ خصوصي کمیټه غړي هم ده عائشہ بانو وایي چې د دې نوې قانون نوم هوم بیسټ ورکرز ویلفیئر اینڈ پروټیکشن ایکټ 2021 یعنی په کورونو کې کارکونکو خیګړه او تحفظ دی. د یاد بل تر مخه د 14 کالو کم ماشوم یا ماشومې نه به په کورونو کې څه ډول مشقت مزدوري پرزا یا پزور اخیستل غیر قانوني وي. دا اگست په سلورما دوی مشال لیډو ته ویل
دا چې څومره هم 14 سال نه کم چې کم ماشوم دی هغه په هوم بیسټ ورکر یا د دې کور چې کم کې سمکار دی هغه به دې کې دا ډیسکرج شوی دی او دې باندې هغه د چې دا نشي ورکول دا تب الیګل کنسیډر کیږي. با تاسو ته پته ده چې هر یو لا چې کله ام چې کله پاس شي نو دا هغه رولز جوړیږي. رولز نه پس چې کم دی د دې کوشش سمونګه بداوی چې ان شاء الله تھرو میډیا تاسو په تھرو او تاسو ډیفرنٹ پلیټ فارمز دی هغه په تھرو باندې مونږ خلک سینسټایز کوچ د چا د پاره د لیجسلیشن شوی دی چې مونږ کم از کم اغیز سینسیٹائز کو چداغی تدخل حقوق پتہ لگی.
پاکستان کے ماشومان و حقوق لپارا کارکون کے مدنی فعال او وکیل ارشد محمود وائی چدا سے ڈیر پیخے اڑان دہم شیوی دی اور اس ہم کی گی چکرونو کے کارکون کے کم عمر ماشومان و حلقان جنکو باندے هر ډول تشدد او دوی سره جاتی کیږي او د زنو پکې د وژن کیسونه هم دوی ته رپورت کیږي. دوی وايي قانون جوړ هم شو خو د دې عملی کولو کې اکثر حکومت ناکام ښکاری.
دا زمونږ د سیول سوسایټی د ډیر وخت نه دا مطالبه وه ځکه چې ډیر مونږ مخې ته داسې کیسونه راغلي وو چې د دې ماشومانو خلاف جنسي تیریم کېدی د دې ماشومانو خلاف نور زیاتی ظلمونه او دا د ماشومانو د مشقت یو داسې قسم دی چې په دې کې په ګڼ شمیر کې په تشدد مرګونه هم رپورټ شوي دي. د عملي کېدو د پارم چې کوم دی نو لیبر انسپکشن خو زمونږ ډیر ویک دی خو زما خیال دی چې کوشش همدغه پکار دی چې د لازمی تعلیم چې کوم دغه د پاغي باندې عمل وشي نو دې طرف ته په خپل دغه ریزلټ راځي.
عمران ټکر چې خیبر پښتونخوا کې د یو غیر سرکاري سازمان سره د ماشومانو په حقونو کار کوي وایي چې باید د عمر حد 14 یا 14 کال کړي نه چې 14 کال.
لومبه سوال خدای چې 14 سال څخه کم مواله د پاکستان په آئین کې د 16 سال پورې په ماشوم باندې تعلیم آئینی تور لازمي دی. نو بیا دا خو د آئین د دغه شق سره هم تصادم خو یو خبره ده. دویمه خبره چې دا نو پاکستان چې په کوم بین الاقوامي معاهده دستخط کړي په هغې کې د ماشوم عمر چې دی نو هغه 18 کاله دی نو دا د هغې سره هم تصادم خوري. نو دا خو د دې دا مطلب شو چې د 18 او د 14 په منځ کې کوم ماشوم دی نو هغه لیګلی دی الاؤډ کو.
دا ماشومانو د خیګړو لپاره جوړې خصوصی حکومتی کمیټه غړي عائشہ بانو پدې باب لول چې دوی هڅه کړې دي چې داسې ماشومانو روزګار نه هم اغیزمن نشي څوک چې د کور یوازنې ګټه وټه کوون کی وي او د دې قانون د عملی کولو په باب لنو موړې جاته کړه چې د دې قانون لاندې به اوس کورونو کې کارکونکو مزدوران به د مزدورانو محکمې یا لیبر ډپارټمنټ سره رجسټر کول لازمی وي او دغه ځینو ته به د یاد محکمې اهلکاران وخت په وخت کتنې لورځي. نو که چرته هم د دې قانون پر ضد کار کیږي ٹی بے پر ضد کاروائی نے کبھی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه احمد الله ناورو.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ملک عبید الله کاسی مړې مندل شوی دی. نوموړی د روان کال د جون په 26مه د کوچلاخ څخه تختول شوی و. د پښین رستیال کمشنر حضرت ولی کاکړ د امریکا غږ دیوه ریډیو ته د اگست په 15مه ویلي چې د عبید الله کاسی مړې نن د پښین په تحصیل سرانان کې د سړک غاړې ته موندلې چې لاسونو ته یې هتکړې لګېدلې وې. د نوموړي په خبره عبید الله کاسی په بدن د تشدد نښې دي. په پیښور کې د مومند ضلع د ایوی قبیلې د دوو ډلو ترمنځ د غره په سر شوې لانجه کې درې کسان جوبل شوي دي. د سیمې نه د مشال ویډیو خبریال تر مخه نن د مومند ضلع د اساخیلو قبیلې ایوی ډلې د ماربلو د غره د لیس په سر د پیښور په ټاون سیمه کې احتجاجي مظاهره کوله چې د هغه قبیلې دویمه ډله هم د احتجاج ځای ته ورغله. د پیښور د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه تر مخه د دواړو ډلو ترمنځ پنخته کې ډزې هم وشوې چې پکې د یو پولیس سرتیري په ګډون درې کسان جوبل شول. د لغمان ولایت چارواکي په هغه ولایت کې د لسو زیاتو وسلوالو طالبانو د وژنې ادعا کوي. په لغمان ولایت کې د 201 سیلاب کلی اردو یان سید مقصود اغا نن مشال ویډیو ته وویل چې تیر ورځ ګډو دفاعي امنیتي ځواکونو د هغه ولایت د الینګار ولسوالۍ ارمل او کندی سیمو کې پر طالبانو بریدونه وکړل چې شپږ یې وجل او لس نور یې جوبل کړل. بلخ د ملي امنیت دویمې قطعې نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ځواکونو یې د لغمان بادپک ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې او عملیاتو دوران یې وو طالبان وجلي هم دي. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي طالبانو په اورزګان کې یو لیکوال وژلی دی. د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن مشال ویډیو ته وویل چې د عبدالله عاطفي په نوم لیکوال او تاریخ پوه وسلوالو طالبانو تیره شپه په چوره ولسوالۍ کې وژلی دی. په سویل کې د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدي مشال ویډیو ته وویل چې په دې اړه دوی پلټنې کوي او په خبره یې چې تحقیقات یې جریان لري. او په ایران کې د اگست په 4مه د کورونا وایرس ناروغانو شمیر له 4 میلیونه واوخت. د ایران د روغتیا وزارت پرون ویل چې په تیرو 4 ساعتو کې د کورونا وایرس له 9000 زیات نوي مثبت کیسونه مخې ته راغلي چې له دې سره په ایران د اخته کسانو شمیر 3,900 نه واوخت.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. په ایران کې د رسمي شمیرو لمخې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 3 میلیونه اوښتي او داسې رپورټونه خپاره شوي چې د ایران په ډیرو ښارونو په هسپتالونو کې د کورونا ناروغانو بسترونه ډک دي. تفصیل راته احمد شیبر راکوي.
په ایران کې د کووېډ 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو رسمي شمیرې د اګست په 4مه تر 4 میلیونه واوښتې. تهران دا خبر په داسې وخت کې ورکړ چې په ټول ایران کې د کورونا د دلتا بڼې د پیښو د زیاتېدو خبرونه خپره شوي دي او دا ډول کورونا له یوه انسانه بل ته ژر سره یاد کوي. د ایران روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ د 4 ساعتونو په ترڅ کې د 9359 مثبت پیښو خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې له دې سره په کورونا د ټولو اخته کسانو شمیره 4,09,043 ته ورسېده. د ایران د چهارشنبې د ورځې د رسمي شمیرو له مخې د کورونا ټول تلفات 2,01,004 ته لوړ شوي دي. داسې باور کېږي چې اصلي شمیرې به په ایران کې چې 3,80,000,000 نفوس لري تر دې ډېرې زیاتې وي. د دې سربېره چې ایراني چارواکو بیا په دې هېواد کې د کورونا د مخنیوي لپاره بندیزونه لګولي دي، د منځني ختیځ سر بل هر هېواد په ایران کې د کورونا پیښې زیاتې دي. په دې هېواد کې د کورونا د واکسین هڅې هم ورو دي. د ایران د روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 3,000,000 لږ ډېرو کسانو یوازې یو ډوز واکسین کړی دی او 2,00,000 او 8,00,000 کسانو ته 2 ځله د واکسین رسېدلی دی. د دوشنبې په ورځ د ایران مشر علي خامنهی امر وکړ چې د کورونا د مخنیوي لپاره دې ضروري اقدامات وشي. خامنهی وروسته تر دې د خبره وکړه چې چارواکو د کورونا د 5مې څپې خبر ورکړ او د ایران د روغتیا وزیر سید نمکی وړاندیز وکړ چې 2 اونۍ ټول بندي اعلان شي. د دې غوښتنې په ځواب کې د ایران د کورنیو چارو وزیر رحماني فصلی پرون وویل چې د بندیزونو لپاره نور غور ته اړتیا شته او په راتلونکو لنډو ورځو کې به پریکړه وشي. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبې په ورځ یو ورځ مخکې تر دې چې په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي په ایران کې د کووېډ 19 ناروغۍ د غونډې مشري وکړه. د ایران له بېلابېلو ښارونو څخه د راپورونو له مخې په ډېرو روغتونونو کې ځای نشته چې نور ناروغان ومني او د روغتونونو په بیړنیو خونو کې هم تر حد زیات ناروغان بستر شوي دي. د ایران روغتیا وزارت خلکو ته خبرداری ورکړ چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. د دې وزارت په وینا تر 40% لږ کسان په ایران کې ماسک اغوندي او روغتیایي فاصله مراعاتوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاحکار محید یوسف عمران خان ته د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا په ټلیفون نه کولو تنقید کړی. محید یوسف له برطانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې که جو بایدن د پاکستان مشرتابه ته اهمیت نه ورکوي نو د دوی مخې ته نورې لارې او انتخابونه هم موجود دي. دا چې آیا امریکا په رښتیا د پاکستان مشرتابه له پامه غورځولې، په دې رپورټ کې مو د کارپوهانو نظرونه راخستي. د وزیر اعظم عمران خان د امنیتی چارو سلاحکار محید یوسف ویلي چې که د امریکا ولسمشر جو بایدن د پاکستان مشرتابه له پامه غورځوي نو دوی نورې لارې او انتخابونه هم لري. له برطانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز سره په مرکه کې محید یوسف ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه مهم هیواد له وزیر اعظم سره خبرې نه دي کړې چې خپل امریکا وای په افغانستان کې تر یو حده مهم رول لري. هم د دغو خبرو په اساس په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې د اګست پر درېمه د پاکستان امنیتی سلاحکار شکایت کوي چې جو بایدن عمران خان ته ټلیفون نه دی کړی تر سرخط لاندې یوه مقاله خپره شوې. په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې استاد او کارپوه ډاکټر درویش افریدی د اګست په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې دا په پاکستان باندې د فشار راوستلو لپاره د امریکا یو سفارتي تاکتیک دی، ځکه چې د عمران خان په مشرۍ حکومت غواړي له واشنگټن سره په لوړه کچه سفارتي تعلقات جوړوي.
ڈپلومیسی کی کلا دا یخوال راشی پہاڑی کو کی نو آغا دیا دا اچت لیول والا چکم آغا ایڈی کی بھی آغا سسپینشی او لان دے کچا باندی لکا دا اس میں بھی سخت لے ہو اور پر دے کچا باندی آغا ڈپلومیٹک ریلیشنز را کوشی دا دا خواہی آغا جو دوی چکم بدتری دا اور سفارتی تعلقات ہو کی نو پاکستان دل تغواری چی ڈومیسٹکلی ہم او پر میری والا کچا باندی ہم دا ہائی لیول امریکی سره انگیجمنٹ را جوړ کی دا یو ٹیکٹک دی د ڈپلومیٹک پریشر را وسترو په پاکستان باندې او پاکستان باندې زمخ چل دا دی چې نړیوال پریشر به نور هم زیاتیږي تر څو چې طالب سنجیده خبرو ته ناست نه وي.
یوسف تر تازه سرګندونو یو اونۍ وړاندې واشنگټن ته تللی او هلته د خپل امریکایي سیال جیک سولیوان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې وې. د امریکا ولسمشر جو بایدن حکومت له پریکړې سره سم له افغانستان نه د ټولو امریکایي او نړیوالو پوځیانو د وتلو له پیل راهیسې وسلوالو طالبانو د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې له طالبانو سره اړیکې لري، د هغوی ملاتړ کوي او د سولې خبرو اترو ته په حاضرولو کې خپل نفوذ نه استعمالوي، خو پاکستان له دغو تورونو نه انکار کوي او په بیا بیا وایي چې پر طالبانو نفوذ لري خو تر کنټرول لاندې نه دي. تیرو امریکایي حکومتونو کې پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه لګول شوي، خو پاکستان ترې انکار کوي او وایي چې د ترهګریزې جګړه کې ځاني او مالی تاوانونه زغملي دي. هم د دغه تور له کبله د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ حکومت په پاکستان شاوخوا $2 ارب امنیتي مرسته بنده کړې وه. د امنیتی چارو سلاحکار محید یوسف فاینانشل ټایمز سره په خبرو کې د دې وضاحت ورنکړ چې د انتخاب لارې څه دي، خو له چین سره د پاکستان د ژورو اړیکو یادونه یې ضرور وکړه چې د انفراستراکچر په پروژو کې د اربونو ډالرو سرمایه کاری کړې ده. په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یو څېړونکي نجم رفیق مشال ریډیو ته وویل کله چې امریکا له پاکستان نه د اډو غوښتنه وکړه نو اسلام آباد ترې انکار وکړ، نو امریکا هم نورې لارې لري. نوموړي وویل پاکستان ته پکار ده چې د دا قسمه بچکانه بیانونو پر ځای یو معقوله پالیسی خپل کړي.
امریکا جو اس کی پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ رہی ہے وہ ہمیشہ ٹرانزیکشنل رہے ہیں.
امریکہ تعلقات ہمیشہ له پاکستان سره د ورکړې راکړې په بنیاد پاتې شوی دی. دا ځل امریکا ته معلومه شوه چې له پاکستان ورته څه نه ملاویږي، نو ظاهر ده له هغوی سره هم نورې لارې موجود دي. هغوی له مرکزی اشیایي هوادونو سره خبرې کوي، خو امریکا اعتراف کړی دی چې د پاکستان د مرستې بغیر په افغانستان کې امن نشي راتللی. نو دا یو ډیره غټه خبره ده. د اګست پر 11مه د افغانستان پر حالاتو د امریکا، روس، چین یو غونډه کیږي چې پاکستان هم پکې شامل دی. نو مطلب دا دی چې دغه هیوادونه خبر دي چې په افغانستان کې د امن له پلوه پاکستان یو ډیر مهم هیواد دی. پاتې خبره دا چې ټلیفون یې ولې نه دی کړی، نو زه خو دا وایم چې دا خو یو ډیره بچکانه خبره ده.
کارپوهان په دې نظر دي چې پاکستان ډېر آپشنز یا انتخابونه نه لري، ځکه چې هغه هیواد په سفارتي، اقتصادي او ستراتیژیکي توګه تر ډېره په غربي هیوادونو باندې تکیه کوي. ډاکټر افریدی وویل هغه لارې چې کېدی شي د پاکستان په پام کې وي ورته په اوږدو کې کومه ګټه نشي رسولې.
نو کدوې دا فکر کوي چې موږ به نږدې باندې د زیاتو کوچین طرف ته، نو پاکستان خو به لږ وخت لپاره کوکرل شي خو سستین نشي ساتلی. که دغه آپشن دوی اشاره ورته کوي لنډمهاله به دوی لا کې دی شي چې لیورج ورکي خو دوی دا سستین نشي ساتلی پاکستان د ریپندنس کې په ویسټ باندې نو زه فکر نه کوم چې د پاکستان سره ډېر آپشنز شته.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د اگست په دویمه په یو خبري هونډه کې د یوې پوښتنې په جواب کې ویل چې واشنگتن د افغانستان د سولې پروسه کې د پاکستان د مهم رول پیژندنه کوي او غواړي چې هغه هیواد خپل کردار ادا کړي. پرایس ویل چې نه یوازې امریکا بلکې د دوی ډېر نړیوال ملګري هیوادونه هم له پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې پروسه کې د خپل ملاتړ رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وفاقي حکومت یو ځل بیا د اپوزیشن ګوندونو هغه غړو ته د مذاکراتو بلنه ورکړې چې پارلماني غړي دي. خو د دوی په خبره په مذاکراتو کې به د اپوزیشن ګوندونو مشران نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز او نور برخه ناخلي. حکومت دا هم وایي له پارلمان بهر ناست اپوزیشن غړي خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي. په اسلام آباد کې وفاقي وزیر فواد چودھری د اگست په درېمه ویلي چې په سیاسي او حکومتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره غواړي چې اپوزیشن سره ناسته وکړي. خو اپوزیشن ګوندونه وایي په انتخاباتي اصلاحاتو ته یوازې په پارلمان کې خبري وشي. شانواز سرکزی اورو.
وفاقي حکومت اپوزیشن ډلو ته د انتخابي او ځینو نور اصلاحاتو لپاره د مذاکراتو دعوت ورکړي. خو د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او مریم نواز سره به هیڅ قسم مذاکرات نشي کولای. وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودھری د اگست په درېمه په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې دا هم ویلي چې د دوی حکومت د انتخاباتو په شمول په غټو معاملاتو یو کم 50 اصلاحات وړاندې کړي. اپوزیشن کے پہ اعتراضات لری نو بعد خپل اصلاحات روڑی او دوی اور سره منلو تا تیار دی.
کچھ لوگ ہیں جو اس ایوان کا حصہ نہیں ہیں جیسے نواز شریف ہیں.
دی وای چیزین خلق دا سری چی دی ایوان یا دا پارلیمنٹ حصہ ندی لکہ نواز شریف دے، فضل الرحمن دے، مریم نواز او دا سنور ہغو نو غواڑی چی دا نظام طاقت ور شی بلکہ غواڑی دا نظام خراب شی او دوی تا مقابلہ وشی. پیپل پارٹی او مسلم لیگ کے خلق شتا چی ہغو دی نظام برخہ دا او ہغو غواڑی چی دا نظام ٹھیک شی. مون بد ہغو سره خبرې کو چی پارلیمنٹ کی دنن ناس او چې څوک بهر دی دغه سره به خبرې نه کوو.
ان سے بهر لیڈر ہیں ان سے ہم بات نہیں کریں گے.
د نظام نه مراد د فواد چودھری په وینا سیاسي او حکومتي چارې دي. پروند وفاقي کابینه د غونډې وروسته فواد چودھری په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې کابینه کې دا هم فیصله شوه چې وزیر اعظم پاکستان عمران خان به د اپوزیشن ډلو مشر میاں شهباز شریف ته خط لیکي چې د الیکشن کمیشن د دوه غړو په ټاکلو کې ورسره مشوره وکړي. حکومتي ډلو د دین وړاندې هم اپوزیشن ډلو ته د مذاکراتو دعوتونه ورکړي. لکه د انګریزي ورځپاڼې ډیلی ټایمز د جولای د 10مې نیټې په یو خبر کې د پنجاب صوبې گورنر چودھری محمد سرور د خلی دوی لیکلي تحریک انصاف ګوند واری اپوزیشن ډلو ته په مختلفو قومي مسلو د خبرو دعوت ورکړي خو اپوزیشن ډلې ورسره خبرو ته نکېنی. اپوزیشن ډلو هم له دې وړاندې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره د مذاکراتو نه انکار کړي. لکه په 12 نومبر 2020 کې په ټریبیون اخبار کې د مریم نواز د خلی یو خبر کې راغلی دوی د اسټابلیشمنت سره خبرو ته خو تیارې دي شي خو دغه مذاکراتي خبر نه وړاندې دي تحریک انصاف ګوند ختم کړي شي. چې یو وار بیا د حکومت لخوا د ګوندونو د مشرانو نه بغیر د اپوزیشن ګوندونو ته د مذاکراتو دعوت ورکړي شو نو آیا دغه ګوندونه به د حکومت سره خبر ومنی؟ د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د جنوبی وزیرستانه د قامی سیملې غړي مولانا جمال الدین وویل
مون مشتا چې هغه خدای پرېږدي نه وایي چې تنه اهلی ته چې کوم د کنا چارا وسته یې ته پاکستان تبا کو یا وسا د خبرو کولو منا صدا بل خبره ده دا چې د خبرو کوي په څه باندې دوی اختیار څه دی دوی چا سره خبرې کوي خبره خو دوی سره کول مخیا سره عبش دي.
مولانا جمال الدین وای دی غواړي چې په هر قانون سازي د پارلیمنت کې بحث وشي خو موجوده حکومت د پارلیمنت د قانون سازي په ځای صدارتي فرمانونه او یا صدارتي حکمونه جاري کوي. د ډان اورس پاڼې د جولای په 20مه په یو خبر کې راغلی موجوده حکومت په خپل درې کړي د واکمنۍ کې شپږ 50 ارډیننسونه جاري کړي دي. خبريال او تدیه کار شمس مومن وای لبه د مرغ دلته پارلیمنت کې هغه کارونه چې باید دوی وګي نکېږي
چې فرض کړه دوی په پارلیمنت کې چې د مذاکرات کوي نو پارلیمنت ته دوی د دو کال راسي اهمیت نور کوي د قومي مسلو خو سپورې الته ډیبیټ نه دی شوی الته سره جنې په دې بحث مباحثه نه ده شوی نو که فرض کړه دغه سره کې نه بیا په پارلیمنت کې صرف وګي کنه دا غو دا مطلب نه چې د پټو سره مذاکرات کوي بیا د پارلیمنت نه بهر چې کې بیا د هر هغه کس سره کې چې دا سټیکس دی په پاکستان کې او پاره کې نو شریف صاحب او مولانا فضل الرحمن صاحب د ټولنه لوی سټیک لري.
دا پوزیشن د هغه غړو چې د پارلیمنت دننه ناشته ور سره د مذاکراتو د دعوت نه الهه هم فواد چودھری د کابینې د ځینو نور خپل شوی فیصلو خبرې کړي چې په کې ویلي په اسلام آباد کې به هغه ځایونه چې عوامي جایدادونه دي او ور باندې ځینو سیول او عسکري ادارو قبضه کړي هم د خالی کولو وینا ورته شوې ده. شاه نواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د خوست ګربز او زسواله اړوند د بوري خيلو او نصرالدين قومونو ترمنځ اور بند شوی. لا تور سوراهي سي د دوانو قومونو سلګونو سيدونکو یو بلوري ته په مورچه کې ناستو. یاد قومونه ل شاوخوا دوله سکلونو راهي سي ډيورنټ کرخي ته سيرما د غرونو غونډي او په سر په خپل کې لانجې لري چې دا لانجې سوزل د وسلوالو نه خطو لامل شوی دي. نجيب الله لوخيل نور تفصيل په دې رپورت کې راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د بوریخیلو او نصرالدین قومونو سلګونو اوسیدونکو چې د یو بل پر وړاندې مورچلې نیولې وې، د ځایي قومونو او ولایتي ادارې په هڅو د دوی ترمنځ اور بند وشو. د جرګې د پریکړې له مخې د دواړو لورو اربکي له مورچلو راکوز شول او دا یې ومنله چې بیا به لارې نه بندوي او دواړه خواوې به د منځګړو پریکړه پلي کوي. خوست والي مومن کټوځي د یادې شخړې او لانجې په اړه مشال راډیو ته وویل.
بورخیل وژدنوال او ضیاءالدین دو په منځ کې مروغه وکړه. هغه اربکي چې دوی خیزولي وو د یو بل په مقابل کې اربکي مراکته کړل او د دوی په منځ کې دا سوله وکړه چې دوی به سرک نه نیسي، جنګ به نه کوي، اربکي به پوستو ته نه خیزي دوباره او سوله باندې به موضوع سره حل کوي.
د افغانستان د علماو د سرتاسری شورا رئیس مولوی محمد سردار زدران وایي چې د قومي لانجو او ستونزو په حلولو کې حکومت لپاره ولسی پریکړې ارزښت لري.
خبره دا ده چې ولسی پریکړې زموږ حکومت دې ته ډېر اولیت ورکوي. حکومت نه غواړي چې د خپل ولس سره درگیر شي یا د ولس سره خدا نه خواسته داسې بالمثله عمل وشي څنګه چې دوی کوي. حکومت چې د هغه د ترحم حکومت دی، دوی باندې به د ترحم او د شفقت لاس راکاږي. قومونه او علما او سپینګیری به مخکوي، پریکړه به د دوی له مخې کوي او حکومت به شاته ولاړ وي، هغه به عملي کوي.
د بورخیرو د قوم یو مشر سید قاسم بیا حکومت د تیرې فیصلې په پلي کولو کې په ناغړۍ تورنوي. دی وایي که حکومت تیره فیصله پلي کړې وای نو نن به دوی مورچلو ته نه ختل او نور ستونزې به نه جوړېدې.
حکومت لږ نغېړي کوله په دغه تطبیق کې د فیصلې اخري داسې ته ورسولې چې موږ مورچلې ته وختلې یوه بل بندې ډزې نه وکړل. یار بانس په مشکل جوړ شول، مطلب مالی تاونی ولرال ډېر مشکلات دغه نه جوړ شول. ایسو فیصله چې مشته تطبیق شي موږ ډېر په خوشحالۍ په دا باندې.
بلوري ته د نصرالدین قوم طرف بیا تیره پریکړه د دوی په حق کې ظالمانه بولی او غواړي چې د دې سیمې په خوانی سند تطبیق شي.
نو ما سلمیر دی نصرالدین یو دا غونډۍ مې جوړ نه دی نیولې، دا پنځم شپږم ور دی په سر د دغه چې حق دوری نسته. شرعي سند در سره دی، د ملک حدود په حدود معلوم دی. اخري خیل نصرالدین په نوم دی، نه سره منال
د بوریخیلو او نصرالدین قومونو بیلابیلو نظرونو ته پکتو معلومه شي چې ولایتي اداره او ځایي قومونه د شخړو د عالي کمیسیون لخوا شوې پریکړه پلي کوي که یوې بلې فیصلې ته اړتیا پیښیږي. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې نږدې ټول قومونه یو بل سره د ځمکو، غرونو او سرځایونو پر سر شخړې او لانجې لري. کتونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې شته شخړې او لانجې باید د حکومت لخوا په اساسي ډول حل فصل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اگست لومړۍ اونۍ په نړۍ کې بچو ته د مور شودو ورکولو اهمیت ته ځانګړې شوې. د دې اونۍ منځلو مقصد د ماشوم ښه صحت لپاره ګامونه پورته کولو، تر پیدایش وروسته د مړینې کچې راکمولو او د ودې نه کولو مخنیوي کول دي. د صحت نړیواله اداره وایي په کار ده چې ماشوم ته تر پیدایش وروسته د شپږو میاشتو لپاره یوازې د مور پی ورکړه شي. دا چې په پاکستان کې ماشومانو ته د میندو پیو ورکولو کچه څومره دا د پوهاوي لپاره څه کیږي په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ لرو چې ماشوم ته د پی ورکونکي او مور په غږ پیلېږي.
ما چې پیلانی ماشوم نه دی روزلی، هغه لک بیمار وو، خپل پی لکه ونه رودل. هغه اوس هم په خبرو کې کمزوری دی، په ګرځېدو کې هم کمزوری دی او صحت یې هم هغه رنګ نه دی لکه دا نور ماشومان مې چې څنګه دي. او ما خپل پی رودلی دي، هغوی لکه ډېر ښه دي.
دا د مومندو رابیه ده چې وایي میندې باید ماشومانو ته خپل شوده ورکړي. هر کال د اګست له لومړۍ نیټې نه تر اوومې پورې ماشومانو ته د میندو شوده ورکولو نړیواله اونۍ منځل کیږي چې مقصد یې ماشومانو ته د مور شوده ورکولو اهمیت پاره پوهاوی پیدا کول دي. ورلد الاینس فار بریسټ فیډینګ یا ماشومانو ته د مور شوده ورکولو یو نړیوال تنظیم د روغتیا له نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یا یونیسف سره په دې اړه په ګډه کار کوي چې څنګه میندې بچو ته خپل شوده ورکولو ته وهڅول شي. د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي د ماشوم تر پیدایش وروسته په یوه ګنټه کې دننه باید ورته د مور پی شروع کړل شي. اداره لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره ماشوم ته یوازې د مور شوده ورکول ضروري بولي، یعنی اوبه او نور هر قسمه خواړه دی ورته په ډومبه او شپږو میاشتو کې ورنکړل شي. په پېښور کې د ښځو د مرزونو ډاکټره سبا خان وایي د مور شودنه یوازې د ماشوم بلکې د مور صحت لپاره هم ګټور دي، نو په کار ده چې د سمودې لپاره ماشوم یوازې دغه پیوس کی.
دې سره د بریسټ کینسر، د اورین کینسر او د ډیرو داسې مرزونه دي د ښځو زنانه بیماری چې د هغې خطرات لکه ډیر کم شي ښځې ته کله چې دا ماشوم له خپل پی ورکي. ځکه شان چې د ماشوم دپاره لکه لومبي څو ورځو کې چې کم هغه تیک او پی راځي، نو هغه د ایم میچور ډایجسټیو سیستم دپاره لکه ډیر زیات ښه دي. سره د ماشوم ډایجسټیو سیستم لکه کار شروع کی او هغه روان شي، نو هغه پی چې دي نو هغه د ډبو یا د بوتل یا د بل پی چې نو هغه کار نشي ورکولی کم چې بریسټ فیډینګ وي.
ډاکټر سبا وایي چې د شپږو میاشتو وروسته ماشوم ته نور نرم خواړه ورکړل کېدی شي، خو تر هغې مخکې د ماشوم د غذایت ذریعه باید د مور پی وي. د اسلام آباد پیمز هسپتال ډاکټر ایشیلا مندوخیل مشال ریډیو ته وویل چې کومو ماشومانو ته باقاعدګۍ سره د مور پی ورکول کېږي هغوی په ذهني لحاظ سره هم ښه وده کوي او تر هغو ماشومانو هوښیار وي چا چې د مور شاو د نوي سکلې.
باید بچی هر نیمه گھنٹه بعد دته شودی ور کوي. پدې کې د بچی د برین ګلوکوز لیول چې کم دی نه هغه پوره اګم پختنه مندې داسي ډېری خزي چې ټوله لکه ما بچی خټول شپه ودی چې سار دره پاسم بیا ما سره پاسيږي، لیکن دا د دوی ډېر زیاته بیوقفي ده چې پوره شپه بچی په سټارویشن یې خیو. د بچی وړه میته ده شودی چې کمی د هر نیمه گھنٹه بعد پکاري. کوم بچانو ته شودی ملاو شي د اغو آی کیو هم زیاتی اور بل د اغو د برین ګلوکوز لیول برابر وی اور اغه ډیر جینیس بچان وی.
ډاکټره سبا وای چې په مور کې د پیو د کمی له وجې ډیرې خزي یا د ډبو شودو استعمالولو ته یا د غوا پیو ورکولو ته مخ وکړي، خو هغه شود د مور د پیو په شان غذایت نه لري.
بعضی خزی داسی وی چې دا غی پین را یا لکه پراپر ډایټ نه اخلي یا هارمونل امبیلنس، او بیا چې غی ته پته ولګي چې لکه پی کم دي، نو بجای دا غی د ټریټمنټ نه علاوه غی ماشوم لکه په ډبو په پی او یا د غوا میهی په پی باندې کی، نو غی سره ینګ جنریشن ته د سټمک پرابلم او ګیسټرایټس او اوستیو ارترایټس داسې مرزونه په دې خزو کې هم زیات دي او په نوي نسل کې هم زیات دي. په داسې مسایل دا غی لپاره غی له میډیسن اغستل پکا دی. داسې میډیسن شته چې لکه غی سره د خزې پیسې واشي.
په پاکستان کې د غذایت قومي سروې یا نېشنل نیوټریشن سروې کال 2013 شمیرې ښایي چې په دغه هیواد کې 38.4% خزې د شپږو میاشتو لپاره خپلو بچو ته یوازې خپل پی ورکوي. د سروې تر مخه د پاکستان د نورو برخو پرتلا په خیبر پښتونخوا کې دغه شرح تر ټولو زیاته، یعنی 68.8% ده. د سروې شمیرې ښایي چې د 2011 پرتلا په پاکستان کې ماشوم ته د شپږو میاشتو لپاره او وروسته هم ورته د دغو پیو د جاري ساتلو شرح په 2013 کې ښه شوي، خو دغه رجحان یو شان نه دی پاتې شوی. دغه شرح په کال 2001 کې 50% وه، په 2011 کې 10.5% ته راټیټه شوه او 2013 کې 48% ته لوړه شوه. په پېښور کې یوه خبریاله زینت خان وایي دا یو له هغو کارکوونکو ښځو ده چې د ماشوم پیدایش وروسته یې ونه کړل شو چې کار ته دوام ورکړي. دا وایي د شپږو میاشتو ماشوم یې دفتر ته له ځان سره بوتلو، خو هلته د ماشوم د مړولو لپاره د یو ځانګړي ځای سهولت نه و او ورته وویل شول چې له ماشوم سره کار نشي کولی.
ما خپل جاب ریزاین کړی او همدې وجه چې زمونږ په سوسایټي کې هغه شان د ماشومانو د میندو لپاره اکسپټنس نشته دی. هر کال ملیونز آف ډالرز په بریسټ فیډینګ پروموشن باندې خرچ کیږي او ډېر غټ فنډس راځي د هغې دپاره. اړ وي چې مونږ کمپینس کوو او مونږ بریسټ فیډ پروموټ کوو. حقیقت چې مونږ وګورو نو د صحت په محکمو کې، په سرکاري دفترونو کې، په یو ځای کې هم د ماشومانو دپاره چې کوم ورکینګ مدرس دي هغې لپاره په دغه کې څه قسمه ډے کیر سینټر سہولت ہے یو ځای کې هم نشته. یو زنانت لس دولس کاله هغه خواري وکي، هغې نه بعد هغې ته دا ویل کیږي چې یا خپل بچی واخله او یا خپل کریر واخله. نو دا ډېر زیات یو تکلیف دی مرحله وي.
زینت مشال ریډیو تویل پکار ده چې یوازې د کمپینونو تر حد نه، بلکې حکومت دې په عملي توګه په دفترو کې کارکوونکو ښځو ته سهولتونه ورکړي سو هغوی خپل کار هم جاري وساتل شي او د بچو د نگهداشت هم خیال وساتل شي. روغتیایي ماهرین وایي چې هغه میندې چې ماشوم ته خپل شوده ورکوي او هغه ماشومان چې د مور شوده یې سکلي وي زیات صحتمند وي. دوی وایي چې پکار د حکومت د هغو ښځو ملاتړ او کومک وکړي چې د مختلفو وجوهاتو له وجې خپلو بچو ته خپل شوده نشي ورکولی. دوی وایي حکومت باید د ماشومانو د مړینې کچې د راټیټولو په مقصد د هغوی د ښه غذایت لپاره ګامونه واخلي. د پاکستان پلاننګ کمیشن د وفاق په سطح د پالیسي جوړونې کار کوي. د هغې سیکرټریټ د پلاننګ او سپیشل انیشیټیو وزارت دی چې اقتصادي او تکنیکي برخې لري. د نیوټریشن یا د غذایت څانګه د 1940 کال راهیسې د تکنیکي برخې لاندې کار کوي. په دغه څانګه کې اسیسټنټ چیف نیوټریشن نرګس حیات د جولای په 13 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ماشومانو د مړینې سطحې د راټیټولو او د هغوی د ودې نه کېدو مخنیوي لپاره په کارونو لاس پورې کړی چې دوی د پالیسي جوړونې او پلاننګ په برخه کې خپلې سپارښتنې کوي.
ګورمنټ چې کوم دی هغه ټوټلي کمیټډ دی. ایون پرایم منسټر چې کوم دی په کې ډېر کین انټرسټډ دی چې هغه وایي چې په دې باندې نیوټریشن سیکټر چې کوم دی په دې کار وشي. اسپیشلی انڈر 5 چلڈرن چکم دی واقعی کی بریسٹ فیڈنگ چکم دی اغه دی انوالو دی پدی کی ارلی چائلڈ ہڈ ڈیولپمنٹ باندې کار روان دی او مدر چکم دا غم پکی مونگا انوالو کړی دا. پاکستان ملٹی سیکٹورل نیشنل نیوٹریشن سٹریٹجی چکم دا اغه جوړ شو اغه مونگا لانچ ہم کړه او دا اغه ایکشن پلان چکم دی اغه باندې اوس مونگا کار کو. دا دې سره چکم موسٹ ریلیونٹ شی بوی اغه بوی پاکستان ڈائٹری گائیڈ لائنز فار بیٹر نیوٹریشن پ اغه کی چکم دی میس اویئرنس جنرل پبلک د پارا غی کی مونږ ایج گروپس مونږ ڈیوائیڈ کړی دی. غی کی مونږ دا ټول دغه چکم دی دا ټارګټ کړی چې ردی بینیفیټس دی ولې کول پکار دی.
په پاکستان کې د نیوټریشن انټرنیشنل په نوم د یو غیر سرکاري ادارې مشر او د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې پخوانی ډایریکټر جنرال ډاکټر شبینا رضا مشال ریډیو ته ویل دا تصور کول چې یو ښځه د غربت لامل پوره پې نه لري سم نه دی، بلکې په یوې صحتمند او کمزورې مور کې د پې او معیار یو شان وي. ضرورت یوازې دې ته وي چې ماشوم په کوم پوزیشن کې شودس کی
پای کمی ولی چې ماشوم جاړی او هغه دی چې ماشوم مړی نه دا مور کمزوري ده. دا دا وجه چې دی ماشوم په سینه ټیکا چینا ا ماشوم جاړی او تی له شابه په بوتل خاوندان په منډه روډیا له ډبې روډا بوتل روډا ال پای جوړی چې ماشوم د سینې ته واچي هغه اج اوروی پای نو رول سره پای جوړی. دا دا سی یو مشینری ده چې انسان ماشوم په ماشوم سینه باندې خپل کی دی او راکاږي همدان ډیماند زیات دي نه سپلای جوړی. دا پای مخکې نه پراته نه دا ما مالی ورسره ورسره ټول خبره د تیر چې ماشوم سینه باندې څنګه واچي او بل چې د مور کانفیډنس لیول یې هغه دا مزو کې زما په نشتا. دټس وای سایکولوژیکل سپورت ډیر ضروري دی.
ډاکټر شبینا رضا مشال ریډیو 12 چې حکومت د پروټیکشن اف بریسټ فیډینګ اینڈ نیوټریشن اف چایلډ اورډیننس 2002 په نوم قانون د عملی کولو ژمنتیا لري، خو د دې ترڅنګ د ښځو د ښه خوراک، آرام، نفسیاتي، معاشرتي او نور ملاتړ ته هم ډیر ضرورت دی. د هغې په خبره بدلون یوازې هله راتللی شي چې حکومت یې هوډ ولري، د ولسي روغتیا نظام مضبوط شي او میډیا هم د ولس په پوهاوي کې خپل رول ولوبوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په پیدا کېدونکو 500 کې دریو ماشومانو ته د زیږیدو یو غنټه کې دننه د مور شاو د نور کړل کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونه په اخیری 100 منټونو کې بلند خبرونه او زلبیا احمد الله نو ورو.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ملک عبید الله کاسی مړ موندل شوی دی. نوموړی د روان کال د جون په 16 د کوچلاخ څخه تختول شوی و. د پښین رسیال کمشنر حضرت ولی کاکړ د امریکا غږ دیوه ریډیو ته د اگست په 15 ویلي چې د عبید الله کاسی مړ نن د پښین په تحصیل سرانان کې د سړک غاړې ته موندلې چې لاسونو ته یې هتکړې لګېدلې وي. د نوموړي په خبره عبید الله کاسی په بدن د تشدد نښې دي. په پیښور کې د مومند ضلع د یوې قبیلې د دوو ډلو ترمنځ د غره په سر شوې لانجه کې درې کسان جوبل شوي دي. د سیمې نه د مشال ویډیو خبریال تر مخه نن د مومند ضلع د اساخیلو قبیلې یوې ډلې د ماربلو د غره د لیز په سر د پیښور په ټاون سیمه کې احتجاجي مظاهره کوله چې د هغه قبیلې دویمه ډله هم د احتجاج ځای ته ورغله. د پیښور د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه د دواړو ډلو ترمنځ پنخته کې ډزې هم وشوې چې پکې د یو پولیس سرتیري په ګډون درې کسان جوبل شول. د لغمان ولایت چارواکي په هغه ولایت کې د لسو زیاتو وسلوالو طالبانو د وژنې ادعا کوي. په لغمان ولایت کې د 201 سیلاب کلی اردو ویان سید مقصود اغا نن مشال ویډیو ته وویل چې تیر ورځ ګډو دفاعي امنیتي ځواکونو د هغه ولایت د الینګار ولسوالۍ ارمل او کندی سیمو کې پر طالبانو بریدونه وکړل چې شپږ یې وجل او لس نور یې جوبل کړل. بلخ د ملي امنیت دویمې قطعې نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ځواکونو یې د لغمان بادپک ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې او عملیاتو دوران یې وو طالبان وژلي هم دي. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکی وای طالبانو په اورزګان کې یو لیکوال وژلې ده. د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن مشال ویډیو ته وویل چې د عبدالله عاطفي په نوم لیکوال او تاریخ پوه وسلوالو طالبانو تیره شپه په چوره ولسوالۍ کې وژلې ده. په سویل کې د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی مشال ویډیو ته وویل چې په دې اړه دوی پلټنې کوي او په خبره یې چې تحقیقات یې جریان لري. او په ایران کې د اګست په څلورمه د کورونا وایرس ناروغانو شمیر له 4 میلیونه واوښت. د ایران د روغتیا وزارت پرون وویل چې په تیرو 4 ساعتو کې د کورونا وایرس له 9000 زیات نوي مثبت کیسونه مخې ته راغلي چې له دې سره په ایران د اخته کسانو شمیر 4,19,000 نه واوښت.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدلی. موږ امید کوو چې نننې خبرونه او پروګرامونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیا میرزاده، احمد الله او تکنیکی همکار اسحاق امیری سره د ټول ټیم تاسو نه اجازه غواړو. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.